لس بجې شوې د ازادۍ راډیو یو بل خبرونه پیل شوه. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه تر ډیره د سندرو میلمانه د پروګرام لپاره ځانګړې شوې، خو له هغه مخکې به واوري چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت وایي په افغانستان کې له بشري حقوقو سرغړونې لا هم دوام لري. د راپورونو برخه او د موسیقي خبرونه وروسته راځي. لومړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. یو نوی راپور ښیي چې سپینې ماڼۍ د افغانستان په 18 کلنه جګړه کې د نیمګړتیاو په اړه خلکو ته غلط معلومات ورکړي دي. د کندز په چاردرې ولسوالۍ کې د هوان د لګېدو په 2 پیښو کې 21 امنیتي ځواکونه او 4 ملکی وګړي ټپیان شوي دي، او د روسیې او اوکراین ولسمشرانو موافقه کړې چې د روان کال تر پایه به د اوکراین په ختیځ کې د بشپړ او هر اړخیز اوربند تطبیق لپاره هڅه کوي. بشپړ خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې افغان حکومت باید د سولې پراتلونکو خبرو اترو کې اساسي رول ولري. ارک په یو خبر پڼه کې وایي چې محمد جواد ظریف پرون دوشنبه د آسیا د زړه یا د استانبول د پروسې د غونډې په حاشیه کې له ولسمشر اشرف غني سره د لیدو پر مهال د افغانستان د ټولو لاسته راوړنو پر خوندیتوب ټینګار وکړ، او یې ویل چې ایران غواړي د افغانستان جګړه ژر تر ژره پای ته ورسیږي. خبر پڼه د ولسمشر غني له قوله لیکي چې وایي سوله د حکومت مهم لومړیتوب دی، خو دی زیاتوي چې لومړی باید اوربند وشي او له هېواده بهر د طالبانو د پټنځایونو ستونزه واره شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په قطر کې د زلمي خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ د خبرو څلورمه ورځ پیل شوې ده. د تیرو 3 ورځو په خبرو کې تر اوسه د کوم پرمختګ راپور نه دی ورکړل شوی. امریکایي واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د امریکا د حکومت د محرمو اسنادو پر بنسټ یو راپور خپور کړی چې ښایي سپینې ماڼۍ د افغانستان په 18 کلنه جګړه کې د نیمګړتیاو په اړه خلکو ته غلط معلومات ورکړي دي. په اسنادو کې دا خبره افشا شوې ده چې د افغانستان په جګړه کې چې په نتیجه کې 2300 امریکایي سرتیري وژل شوي او نږدې $1 تریلیون لګښت پرې شوی، نوره د ګټلو نه ده. د واشنگتن پوسټ راپور وایي د څباندې 2000 پاڼو لرونکي دا اسناد د هغو کسانو د مرکو او لیکنو په استناد چې د افغانستان په جګړه کې ونډه درلوده د شکایتونو او اعترافونو او نورو شواهدو په اساس برابر شوي دي. په راپور کې په مسایلو کې شاملو شاوخوا 400 کسانو د افغانستان لپاره د واشنگتن پر بدلیدونکې ستراتیژۍ، د اغیزمن افغان پوځ د جوړېدو پر نیمګړتیاو، د طالبانو د ځپلو د عملیاتو پر ناکامۍ او په افغان حکومت کې د فساد پر ضد د مبارزې پر څرنګوالي انتقاد کړی. د کندز ولایت په چاردرې ولسوالۍ کې د هوان د لګېدو په 2 پیښو کې 21 تنه امنیتي ځواکونه او 4 ملکی وګړي ټپیان شوي دي. د کندز د امنیت قمندانې ویان انعام الدین رحماني نن ازادۍ راډیو ته ویل چې یو هوان پر امنیت قمندانې او یو بل د ملکی وګړو د استوګنې پر یوه سیمه ولګېدل.
نزدیکی فرماندهی بیست یک نفر از نیروهای امنیتی تبتی مجبور شده. در هوان دوم در کوچه سردارا 4 هموطن کندزی ما زخمی شده.
ښاغلی رحمانی وایي چې د پیښې ټپیان روغتون ته لیږدول شوي دي او وضعیت یې د ډاډ وړ دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې د چاردرې ولسوالۍ پر امنیه قمندانۍ 2 هوانونه توغولي او په نتیجه کې زیات شمېر حکومتي سرتیري وژل شوي او 22 نور ټپیان دي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. امریکایي چارواکي وایي ټاکل شوی چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د امریکا له ولسمشر او خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره د کتنې لپاره واشنگتن ته ولاړ شي. دا کتنه داسې مهال پلان شوې ده چې ولسمشر ټرمپ د کانګرس د استازو د جرګې لخوا د استیزاح له هڅو سره لاس ګرېوان دی. ټرمپ چې له کرملن سره د واټن د زیاتولو لپاره د کانګرس تر فشار لاندې دی، له مسکو سره د اړیکو د ښه کولو هڅه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پانه کې وویل تمه ده چې پومپیو او لاوروف به پر دوه اړخیزو اړیکو او همداراز د اوکراین، سوریې، د وسلو د کنټرول او نورو بیلابیلو نړیوالو مسایلو په اړه بحث وکړي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې دواړه مشران به له دې کتنې وروسته په ګډه خبري غونډه کې ګډون وکړي. د روسیې او اوکراین ولسمشرانو موافقه کړې چې د 2019 کال تر پایه به د اوکراین په ختیځ کې د بشپړ او هر اړخیز اوربند د تطبیق لپاره هڅه کوي. ولادیمیر پوتین او ولادیمیر زلینسکي دا ژمنه پرون دوشنبه په پاریس کې په داسې حال کې چې د جرمني او فرانسې مشران هم حاضر وو له څه باندې 8 ساعته خبرو وروسته په یوه ګډه اعلامیه کې کړې. د اوکراین په ختیځه سیمه دونباس کې د اوکراینی ځواکونو او روس پلو بلتون پالو ترمنځ د جګړې ختمولو ته د یوې حللارې د موندلو په اړه د بحث لپاره په دې غونډه کې همداراز دواړو خواوو پریکړه وکړه چې د روان کال تر پایه به له دواړو خواوو څخه ټول اسیران خوشي کیږي. ولسمشر زلینسکي له سرمشریزې وروسته په ګډه خبري غونډه کې وویل چې د اسیرانو تبادله به د دسمبر په 24 نیټه وشي. اوکراینی ځواکونه او روس پلوي ملیشه ډلې د دې خبرو له پیلېدو مخکې د اوکراین په ختیځ کې د نښتو له دریو مهمو ټکو ووتل. پوتین په دې خبري غونډه کې وویل چې دوی د اړیکو پر تودولو خبرې وکړي. د اوکراین په ختیځ کې د دولتي ځواکونو او روس پلو بلتون پالو ترمنځ جګړه کې چې شپږ کاله مخکې پیل شوه له 10,000 زیات خلک وژل شوي دي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادۍ راډیو .com او ازادۍ راډیو .org د ازادۍ راډیو د ویب پاڼه پته ده. په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو رادیوي مجلې 19 پروګرام تاسو ته او بخښنه غواړم د موسیقۍ د پروګرام وارده نن په د خبرونې په دوام کې د ازادۍ رادیو د موسیقي پروګرام د سندرو میلمانه تاسو ته وړاندې کیږي. زموږ دوه همکارانې به د دې پروګرام د وړاندې کولو لپاره څو شېبې وروسته د کابل په سټوډیو کې وي. خو له هغه مخکې لنډې خبري برخې ته ستاسو پام راګرځوم. نن د دسمبر 10 نیټه او د بشري حقونو نړیواله ورځ ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې بشری حقونه له هم په افغانستان کې نقص کیږي. د بشری حقونو فعالان هم په افغانستان کې د بشری حقونو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د موضوع جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې واورئ.
د افغانستان د بشری حقونو خپلواک کمیسیون وایي هغه اقدامات چې په دې هیواد کې د بشری حقونو د وضعیت ښه کولو لپاره سوي د قناعت وړ نه دي. د دې کمیسیون کمشنر او ویان شکرالله مشکور له نامنې نیولې تر اداري فساد پورې د بشري حقونو د سرغړونې اساسي عوامل بولي. ښاغلی مشکور تیر ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تیرو کلونو اوسه پورې یو څه لاسترونې هم د بشري حقونو په تړاو شته دي. مثلا موږ ډېر داسې قوانین لرو چې د بشري حقونو د حمایت په خاطر باندې تصویب شوي دي. همدارنګه د بشري حقونو په اړه د پوهاوي کچه ډېره شوې ده او همدارنګه بشري حقوق د یو ملي پدیدې په توګه مطرح شوی دی. او ولې په کل کې دا په دې معنا نه ده چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دې قانع اوس. موږ د بشري حقونو د موجوده وضعیت په اړه قانع نه یو. دلته نه دلته خشونت او تاوتریخواله شته. دلته قاچاق دی. دلته فساد دی چې په مستقیمه توګه د بشري حقونو د نقص سبب ګرځي.
شغلی مشکور د بشری حقونو د سرغړونې په اړه دقیق ارقام ورنکړل. نن د دسمبر 10 د بشری حقونو نړیواله ورځ ده. سوریا سبرنګ د افغانستان د بشری حقونو د خپلواک کمیسیون د شوزو د حقونو د ملاتړ او پراختیا د برخې په خوانی کمشنر ده. د مووري تیر مشام لازادی رادیو سره په خبرو کې د بشری حقونو وضعیت د اندېښنې وړ وباله. د هغې په وینا شوزی او ماشومان د جګړې اصلي قربانیان دي. دا ویله سزا څخه د معافیت فرهنګ په بیلابیل ډولونو دوام لري. هغه کسان چې ځواکمن دي او غیر مسؤول وسلوال لري انتقامونه اخلي، ترور او وژنې کوي. کله چې جګړه وي غیر مسؤول وسلوال هم فعالیت کوي. موږ نسو ویلی چې زموږ د بشري حقونو وضعیت ښه دی. دا وضعیت د اندېښنې وړ دی. خو میرمن سوبرنګ زیاته کړې چې د بشري حقونو د وضعیت ښه کولو لپاره اقدامات سوي دي. هغې د بیلګې په توګه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان غړیتوب، د ځورونې د مخنیوي قانون تصویب او هم د ماشومانو د بشري حقونو د ملاتړ قانون تصویبولو ته اشاره وکړه. د دغه قانون چې د دوشنبه په ورځ د افغانستان ولسي جرګې تصویب کړ په یوې مادې کې راغلي ماشوم هغه چاته ویل کیږي چې 18 کلن سوی نه وي. په ولسی جرګې کې له څو کلونو راهیسې پر دې مادې اختلاف و. ځینو وکیلانو داسې فکر کاوه چې ماشوم هغه کس ته ویل کېږي چې د بلوغ علائم پکې ښکاره سي، خو ځینو نورو وویل چې 18 کلنۍ د ماشومانو د خوندیتوب لپاره په پام کې نیول سوې ده. دا قانون داسې مهال تصویب سو چې لا هم په لوګر ولایت کې د هلکانو د جنسي ځورونې د ادعاو په اړه د تحقیقاتو نتیجه اعلان سوې نه ده. د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي د تېرې چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته د یادو تحقیقاتو د پیلېدو خبره وکړه. د لوګر ولایت د مدني ټولنې مشر موسی محمودی شاوخوا یوه میاشت وړاندې خپلې هغه پلټنې له رسنیو سره شریکې کړې چې پکې ادعا سوې چې د دې ولایت په شپږو ښوونځیو کې 546 نارینه زده کوونکو څخه ناوړه جنسي استفاده سوې ده. د لوګر سیمه ییزو چارواکو تر اوسه دا ادعا نه ده تایید کړې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
زموږ راغله ازادي راډیو او قدرمن اوریدونکو، او اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنې ته غوږ شئ چې رحمت الله افغان چمتو کړي.
د دنیا ورځپاڼې په سر مقاله کې ټینګار شوی چې د ټاکنو کمیسیون دې د رایو پایلې له قانون سره سم اعلان کړي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي خلک د ټاکنو له کمیسیون غواړي هغه ژمنه چې د شفافیت لپاره یې کړې وه باید ورباندې عمل وکړي. د سر مقاله په پای کې راغلي کمیسیون دې د خپل کار په اړه د حقوقي چارو کارپوهانو په حضور کې ملت ته سپیناوی ورکړي څو د ولس قناعت حاصل سي. د 8 صبح ورځپاڼې د سر مقالې نواندې د ټاکنیزو ستونزو د هواري په هدف باید خبرې او مذاکره دوام پیدا کړي. په سر مقاله کې راغلي ځینې معترض ټاکنیز ټیمونه ګواښ کوي چې خپل دریز به وروسته روښانه کړي، او په ورته وخت کې د ټاکنو کمیسیون هم ټینګار کوي چې د لومړنیو پایلو د اعلان په اړه به پریکړه وکړي. په همدې سر مقاله کې یادونه سوي د کمیسیون او ټاکنیزو ټیمونو د وړمې ورځې له غونډې دا پایله ترلاسه سوه چې کمیسیون له قوانینو، لوایحو، مقرراتو او طرزالعملونو یو ډول او ټاکنیز ټیمونه بل، یعنې متفاوت تفسیر او برداشت لري. وړاندې په سر مقاله کې راغلي له دواړو خواوو ګواښونه ستونزه نشي هوارولی بلکې لا پسې زیاتوي. د سر مقاله لیکوال وړاندیز کوي چې د دې ستونزې د حل په هدف د خبرې دوام پیدا کړي، ټاکنیز ټیمونه دې کمیسیون ته اجازه ورکړي چې لومړنۍ پایلې اعلان کړي، او په دې اړه دې خپل شکایتونه د شکایتو په کمیسیون کې درج کړي. یو شمیر نور ورځپاڼو بیا د آسیا زړه پروسی هیوادونو په کانفرانس کې د ولسمشر محمد اشرف غنی په څرګندونو لیکنې او تبصرې کړي دي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي ولسمشر محمد اشرف غنی د کانفرانس کې د وینا په مهال ټینګار کړی چې په افغانستان او نړۍ کې د تروریزم او مخدره موادو پر ضد مبارزې ته ټینګ اړتیا ده چې د سیمې هیوادونه باید همکاري وکړي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي کله دغو دو پدیدو سره پیاوړې مبارزه ونسي، له دې پرته به د سیمې هر تصمیم او هر هدف له ګواښ سره مخ وي. د بلې دولتي ورځپاڼې انیس په سر مقاله کې ویل سوي د استانبول پروسه کولای سي د سیمې د هیوادونو ګډې ګټې خوندي کړي.
زموږ غږله ازادۍ راډیو اورې قدرمن اوریدونکو، اوس هم ورزو یوې نړیوالې موضوع ته چې د نړۍ د رسنیو په ټاپ خبرونو کې راځي. د روسیې او اوکراین ولسمشرانو پرون د لومړي ځل لپاره سره ولیدل. په دې کتنه کې د اوکراین په ختیځ کې د کرکیچ او د جګړو د ختمولو په اړه بحثونه وشول. له 2014 کال راهیسې د اوکراین د ختیځ په جګړو کې له 10,000 زیات کسان وژل شوي دي. په دې اړه نور جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
له 2014 میلادي کال راهیسې دا لومړی ځل دی چې د روسیې او اوکراین ولسمشران د رسنیو په مخ کې پر یوه میز کښېناستلی دي. د دوشنبې د ورځې دا لیدنه دغه راز د ولادیمیر پوتین او ولادیمیر زیلینسکي لومړنۍ لیدنه هم ده. زیلینسکي د سږ کال په اپریل کې د اوکراین ولسمشر سو. دا لیدنه د فرانسې او جرمني په منځګړیتوب په پاریس کې وسوه. هدف د اوکراین په ختیځ کې د جګړو د ختمولو لارې چارې لټول بلل سوي دي. دواړه ولسمشرانو تر دوه اړخیزې لیدنې وروسته په الیزا ماڼۍ کې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره هم څلور اړخیزه ناسته درلوده. دوی له موسکا پرته د کنفرانس خونې ته ننوتل او د کمرو په مخ کې یو بل ته لاس ورنکړ. د کرملین ویاند دیمیتری پیسکوف بیا ویلي چې دغو مشرانو تر دې